عباس مننه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې د راډیو لاري خبري شي په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې نیول شي. وړاندې مولا دی خبرو چې تمه د ولسی جرګنن کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او دفاع وزارت هم یو کس نومول شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مرزیه احمد سی اوروي.
سرګې د مهمو خبرنو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو او د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی سبان د دوی اونۍ وړاندې د 14 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته واستول، خو ویل کېږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی د رایګرۍ له نننۍ بهیره ایسل شوی دی. بل پلو ولسی جرګه وایي چې د دفاع وزارت اوسنی پیژنوال عبدالله خان د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه نومول شوی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلود چې عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
دغه شان ښاغلي احمد زی وویل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی ستونزه هم تر ډیره هواره شوې او ښایي چې ښاغلي جهانی ته هم نن د رایو صندوق کیښودل شي. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس وویل چې دا کسان د سرویو د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادعا کړې چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والو ډله لاس لري او فرانس پرسته یې ویلي دي. د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول، خو د فرانس پرست په حواله د غزنی د ولی مرسیال د دې پیښې پړه پر وسلولو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلولو طالبانو د دې 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومت د خپلو یو شمېر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. او په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. افغان ولسمشر اشرف غني او د خصوصي هوایي شرکتونو یو شمېر استازي پرون جمعه سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر پروازونو د بندیز پر څرنګوالي او له دې امله په افغانستان کې پر موجودو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني له ټولو خصوصي هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لېږدولو پلانونه په څو ورځو کې ور وسپاري. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د آریانا هوایي چلان پر پیاوړي کېدو ټینګار کړی او د افغانستان د هوایي ترانسپورت د ښه کېدو لپاره یې له دولت سره د خصوصي سکتور د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه کې دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې د موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلي دي چې په دې بمبارۍ کې روغتونونه، ښوونځي، سړکونه او د غذایی موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ستره ګټه تروریستانو ته رسیږي. ملپلاو دی امریکا ولسمشر براک اوباما دی خلیج دی همکاری شورا دی غړی هیوادونو مشران سپینی ماڼۍ او کمپی ډیویډ ته د خبرو لپاره وربللی دی. د سپینی ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما به د مې د میاشتې په 14مه په واشنګټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی به د مې د میاشتې په 14مه په کمپی ډیویډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاته په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړي هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. همداراز د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل.
And we agree that until any final deal is reached,
Obama will make موافقه کړي چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په 2مه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. پر دې اساس وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کړي. روسي موافقه ته د رسیدو لپاره د روان کل د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي. فرانسوا اولان او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون جمعه ویلي چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینې یروان ته لاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوی ورځې مخکې په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره هم خبرې وکړي. د خبرنو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن ولسي جرګه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یوازې دفاع وزیر پاتې دی او د ولسي جرګې دوهم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هم یو تن ونومول شو.
د عبدالله خان په نامه پیلي پېژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده سره معرفي شوی.
په خبرونه کې مو د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر څارلی او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ژمنو په اړه مو چې افغان سوداګرو ته به پراخ اسانتیاوې په خپل هیواد کې برابروي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال نظر اخیسته.
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خورم د سګیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او یو څه نیت او خلوص دې په سفر کې موجود و.
ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه هم په روانه خبرونه کې ولولو. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسي جرګه د حکومت 1500 کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غني د 1400 کاندیدانو نمونه ولسي جرګې ته ورسولی وو، خو نن ولسي جرګه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د نومول شوي عبدالباري جهاني تابعیت د تابعیت په اسنادو کې ستونزه شته. البته د ولسي جرګې دوهم رسال ازادي راډیو ته په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. مخکې تر دې چې دغه څرګندونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپور له فرشتي جلالزی څخه ورو چې ټاکل شوی د ولسي جرګه نن کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای لپاره صندوقونه کیش.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و تحقیق
استخدام کادرهای زن در پوستای
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلنده کاندیدانو دا خبرې نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلجه دوی اونې وړاندې د شپارس کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته وروپیژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه ایښودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
1500 صندوقونه د رای اعتماد کې ایښودل کیږي یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله دغه اسناد به هم تاسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رایه اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدي زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د ورمعرف شویو کاندیدانو په اړه رایې اخلي. ولسي جرګې تېر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایې ورکړې. ولسي جرګې تېر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی تابعیت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړل. د ښاغلي غني له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم رسچل محمد نذیر احمدزی سات مخکسمه همکار اجمل تورمان ته په کابل کې وویل چې د عبدالباری جهانی د اسناد ستونزه تر یو بریده هواره شوې او دفاع وزارت ته یو کس غوره شوی دی. له نذیر احمد احمدزی سره د اجمل تورمان مرکه.
اغلی احمد زی ټاکل شوی چې نن د کابینې د پاتې وزیرانو لپاره کوم چې پروګرامونه تشریح کړي دي صندوقونه کې خودل شي په اجنډا کې ستغیر نه درغلی. ان شاء الله چې نن به صندوقونه کې خودل شي او وکیلان به کاندید وزیران ترې ورکی. بله
بله نن ورځ د شنبې ورځ موږ په اجنډا کې هم د کابینې د نوې کاوزې سیبانو لپاره همدغه برنامه نیولې چې هغوی ته رایې اعتبار صندوقونه کې خودل شي او دوی خپل رایې اعتبار واخلي.
بله احمد زی صاحب، یو شمېر وکیلان لی دی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې او دغه شان په خپل فیسبوک پانو کې هم لیکلي دي چې کچيري د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید وزیر دلباری جهانی په دغه پروسه کې شامل نشي نو دوی به دغه غونډه نن تحریم کړي او نورو کاندید وزیرانو ته به هم رائے ورنکي. د موضوع څنګه تر کومه دغه مشکل حل شوې ده؟
جانب له موضوع حل دی چې لاره کې کوم خاص خبره نشته. د دې مشترکه مسولنه دي تاسو وکړې چې ورځ د چاشم به پر زو کوم مسولنه ده هغه ته اسناد ته ایدول پرې کې مهم تر دې رابطې بین الملل کمیسیون ده او موږ ته مهمه بیا وزارت خارجه ده. یو کمیسیون په دې کې لکشن ترلوده بیا موږ جایز وګڼل چې خیر د شفافیت لپاره د شنبې ورځې پورې به یو بل مکتوب دې تعقیبي مکتوب راوړي. ان شاء الله مشکل به حل شي. تر څومره چې معلومات سره وزارت خارجه دې ته مکتوب ورکړی ده تعقیبي د خپل لاغه نه تېر شوی ده حتی کسم هم ورکړی ده نور څه مشکل نشته. پر امید یم چې 8 بجې انشاءالله تعالی جلسې شروع کېدو نه وروسته به دغه موضوع موږ حل کړو او په دې د نن ورځ اجنډا کې به ونیسو.
بله که چیرې دغه موضوع حل شوی نو د ښاغلي جهانی ته هم صندوق کې خودل شي او کنه دا به کاري پروګرامونه تشریح کوي تر هغې وروسته به صندوق ورته کې خودل کېږي.
کاري برنامه خو به تشریح کوي ته پن خو موږ غواړو که زر موږ ته وختو پوس آیاتي اداري موږ سره کېنو جلسه کوو امتیازي وخت کې د دې په برنامه کې ونیسو خپله برنامه تشریح کړي بعدن به د ریبل پروسیجر کې شامل شي چې صندوقونه کې خودل کېږي د لپاره به هم صندوق کې خودل شي. او احیانا که دا غسوله ده چې څه دفاع ماری سوې ده ماری پی سوې ده ابم رسمن نن راځي ابم ته ماری پی کیږي نو بعدن دی غل پارس پی اسند کی خودل کی دی به مسره یو ځای کو.
بله دی وزارت دفاع لپاره څوک ماری پی شوی دی احمد زین صاحب؟
وزارت دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلود چې عبد الله خان پر امو په خانه پیژه او پیلی پیژندوال دی وزارت دفاع نه د کونر ولایت څخه ده دا ماری پی شوی.
د ولسی جرګې دوهم رسچل محمد نذیر احمد صاحب.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن د مازیګر د ماسپښین له درو د مازیګر تر 15 بجو پورې در تشنه اسمان لاندې پروګرام کې تاسو خپل هم ګډون کولای شئ او د اسدی رادیو لالاري ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ او د خبرونه ل میلمنو که کومې پښتنې لري هغه هم کولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې بلخ ولایت ته ورشو او بیا به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې له پرون راهیسې د نواپاسته سرحدي ساتونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي دي، او د بلخ په ولایت کې مو د استیناف پر محکمې چې څه باندې اونۍ مخکې کومه حمله شوې وه له هغه وروسته د مزار شریف د حال پښتنه له خپل خبریاله کوو چې د مزار شریف امنیتي وضعیت څرنګه دی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفت ولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې ته د تللې لارې د پرانیستلو او هلته د هغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات له پرون سهار راهیسې پیل کړي دي. روحالله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلي؟
مننه شبر سر، دغه عملیات چې دي اوس سمدستي د ناوی په کلي کې دی. هلته تم دي افغان ځواکونه، او دوی وایي چې دوی ځکه تم شوي دي په دغه ځای کې چې په لاره کې مینونه دي، او دغه سیمه ډېر ځنګل لري د تیریو، نو د هغې خوانه په دوی باندې ډزې کېږي. د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وایي چې دوی د ملي اردو ځواکونه، هغه د انجینرۍ ټیم چې دی، هغوی لګیا دي د لارې نه مینونه لرې کوي، او دوی پرو پرمختګ کوي تر څو دوی ته زیات تلفات ونه رسېږي. د کونړ امنیت قومندان وایي چې د پرون سهار یعنې شپږ نیم بجو نه چې دلته عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې د افغان ځواکونو سرتیري زخمیان شوي، یو پکې وژل شوی دی، او دا وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي، شپږ ټپیان دي، او د دوی پرمختګ دوام لري. خو په قلاره ځکه چې دغه سیمه ځنګل لرونکې سیمه ده، او بل په لاره کې مینونه ځای په ځای شوي دي، په خاطر باندې تیز پرمختګ نه شي کولی. خو دی وایي چې تقریبا درې کیلومتره لار پات دی چې دوی نواپاس سرحدي سیمې ته ځان ورسوي.
په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواکونه هم ملګري دي؟
نه، تر اوسه پورې بس هوایي ځواکونه ورسره نشته دی، خو دوی ټول افغان ځواکونه دي، خپله داخلي چې ملي اردو ده، محلي پولیس دي، نظم عامه ده، سرحدي پولیس دي، دوی پکې دي، او دوی په شریکه باندې دغه عملیات پیل کړي دي. خو د دوی د ادعا په اړه چې دولت کومه ادعا کړې، تر اوسه پورې وسلوال طالبان څه نه دي ویلي.
رحول انوری، مننه. د پوکونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې د تللې لارې د پرانیستلو لپاره، او هلته د افغان سرتیرو له محاصرې څخه د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په استیناف محکمې باندې څلور وسلوالو نه ورځې مخکې حمله وکړه. تر دې پیښې راوروسته په مزار شریف کې امنیت ته اندېښنې زیاتې شوي دي، خو امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د چې دغه ډول د نورو بریدونو مخه یې نیولې ده. له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه اورو. حبیبزی صاحب، امنیتي چارواکي څرنګه دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې د نورو بریدونو مخه دوی نیولې ده؟
د کله چې حمله په بلخ ولایت کې د بلخ پر شمال فرمولې تېر اونۍ ترسره شوه، له هغې وروسته په مزار شریف ښار کې امنیت په برخه کې د خلکو ویره زیاته شوه، او له همدې حمله په دې وروستیو کې د بلخ ولایت د امنیتي چارواکو تقریبا د یوې اونۍ په ترڅ کې درې تنه ځان وژونکي ونیول، او همدارنګه څو نورې پیښې چې خلکو یې د خدمت ملکي خلکو د وژنو قط مخالفین درلود هغه یې شنډې کړې. په همدې اساسه دوی اعلان وکړ چې موږ تاسو هېڅ ویره نه لرئ، او د څو تنو د انتحاریانو په نیولو، او همدارنګه د څو نورو توریستي پیښو د مخنیوي په ترسره کولو سره یې ډاډ ورکړی دی تر څو مخالفین نور بریالي نه شي چې دلته ناامني پېښې دي. خو په ټوله کې له کله چې په بلخ ولایت په استیناف کارولۍ حمله ترسره شوې ده، له هغو راهیسې تقریبا درې ورځې دمخه په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو دلته امنیتي تطبیقات درلودل چې خلکو سره ویره رامنځته شوه چې قوت مخالفینو د بلخ پر هوایي ډګر یا هم د بلخ پر پانتونه او یا هم په نورو سیمو حملې کړي او مخالفین د افغان ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. د همدې لپاره یو پوهنتون په بشپړه توګه رخصت شو. ملوث ته بیا هم نظامی تطبیقات درلود، خلکو سره دعوې رامنځته شوله. د بلې ورځې لپاره بیا پوهنتون رخصت شو او بیا هم په مزار شریف په مربوطاتو سیمو کې د ډزو غږونه تر غوږو رسېدلي وو چې دا هم د خلکو ترمنځ ویره ایجاده کړه او خلکو ډېرې دوکانونه وتړل، لار کور ته دفترونه یې پرېښود. نو د هغه ورځې را په دې خوا تقریبا د خلکو ویره زیاته شوې ده او خلک ډېر محتاط شوي دي.
مجيب الرحمن حبيب ساي مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی: د اداري فساد اداوی د افغانستان پولیسو ته د بریتانیا د مرستو د مخنیوي سبب سوې. ورځپاڼه لیکي بریتانیا له افغانستان سره د څو میلیارد ډالر مرستې په برخه کې خپله ونډه د فساد د هغو اداو وروسته وځنډوله چې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې د ناسم مدیریت په برخه کې سوي وي. د دې قرارداد له مخې د افغانستان د 155,000 پولیسو د معاشونو د ورکړې سیستم تنظیمیږي او په دې سیستم کې د بریتانیا ونډه 22 میلیونه پاونډ وه چې هغه یې 10 میلیونو ته لوړه کړه، خو اوس د دې پیسو ورکول ځنډول سوي دي. د دغې پروژې له مخې څو هیوادونو 315 میلیونه پاونډ د ملګرو ملتونو له لارې افغان حکومت ورکولې تر څو د افغان پولیسو معاشونه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه پیسې خپلو سیمه ییزو ادارو ته انتقالوي چې په پولیسو یې وویشي. ورځپاڼه لیکي دغه پیسې اصلي ځای ته نه دي رسېدلي او د پولیسو مشرانو او چارواکو د لارې په اوږدو کې ګرځولې دي. په افغانستان کې برتانوي چارواکي د دې پروژې په هکله او دا چې دغه پیسې ځینې وختونه مربوطو مراجعو ته نه رسېږي خبر دي. ټایمز زیاتوي په بهرنیو پروژو کې د فساد اداوی عادي دي، خو د دې ستونزو هوارۍ چې د څو نړیوالو ادارو یا نورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کېږي اسانه کار نه دی. د افغانستان د پولیسو د معاشونو د ورکړې په پروژه کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا تطبیق کېږي د بریتانیا په ګډون د څو هیوادونو مرستې شامل دي. د ټایمز په خبره په افغانستان کې ځینې سرچینې وایي په ځینو مواردو کې د پولیسو په نوم جالب بانکي حسابونه پرانستل سوي او پیسې هلته انتقال سوي دي چې کله کله د ماشونو پیسې د ورکړې پر لاره ورکې سوي دي. د بریتانیا چاپ یوې بلې ورځپاڼې انډیپندنټ یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې سلګونو برتانوي سرتیرو ته د ملاریا ضد داسې درمل ورکړل سوي چې د دماغي روغتیا لپاره خطرناک دي. د لاریم په نوم دغه درمل چې سرتیرو ته ورکړل سوي رواني ناروغۍ لکه خپګان او نورې داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کسان د ځان وژنې پر لوري بیایي. انډیپندنت زیاتوي دغه درمل په افغانستان کې شاوخوا 1000 برتانوي ښځو او نارینهو سرتیرو ته ورکړل سوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د بریتانیا دفاع وزارت په همدې وخت کې وایي چې د دې درملو خطر د ملاریا ناروغۍ په مقایسه چې په افغانستان کې دغو سرتیرو ته ورپېښې سوي وي ډېر لږ و، او له همدې کبله د دوی په خبره اوس هم په پوځ کې د ملاریا ناروغانو ته د دې درملو ورکولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې برتانوي چارواکي له دې اقدام سره مخالف دي او که د بریتانیا راتلونکی حکومت د کارګر ګوند تر مشرۍ لاندې وي نو په ځانګړي ډول به په پوځ کې دننه د ملاریا په ناروغۍ اخته کسانو ته د دې درملو د ورکړې په اړه له سره غور وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر له و د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو سره شمنه وکړه چې په پاکستان کې به یې ټولې ترانزیټي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خنډونه به لرې شي چې دا مهال ورسره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخامخ دي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو ژمنې کړې وې خو بیا یې عملي کړې نه وې. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ورسی سفر په اړه او د هغه د ژمنو په ارتباط اجمل اند افغانستان د سوداګرۍ د خونې لمرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دستګیر خورم د سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر و. خانجان علي کوزي په ځواب کې وویل
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خورم دستګیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید و او داسې معلومېدله یو څه نیت او خلوص په دې سفر کې موجود و. هغه ستونزې چې په دې ارتباط باندې موجودې وې هغه ستونزې دوی ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کومې ستونزې تراندیتي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې زمونږ او د دوی په منځ کې موجود دی.
هله کوزه صاحب، ستاسو په شمول د افغان سوداګرو استازو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېرې جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلي خورم په کابل کې د کومو ستونزو د هواري د مرستې ژمنه وکړه؟
وعده وکړه چې زمونږ موټرې به وعدې ته پرېږدي او د هغې مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې د وعدې نه نور مالونه هم رابار کړي او هغه افغانستان ته وړي. که دا رښتیا وشي دا زمونږ دپاره ډېره ښه خبره ده. همدارنګه بسي وعده وکړه چې زمونږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زمونږ مالونه رابار کړي او د دې مخې هم کولی شي چې زمونږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې تر څو خارج ته صادرات کېږي. په کراچۍ کې چې کومې ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په سیدی ساته کې به د افغانستان او اته په ندرت کې د اته څلوېښتو ساعتو پورې به د افغانستان کانټینر او کانټینر باید صحیح مراحل شي او هغه حرکت وکړي افغانستان ته او هېڅ نوه تفتیش ایگزامینیشن او اکسپشن او سمرج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورت په ارتباط باندې کې د دوی زمونږ په انتقالاتو کې په مال باندې ډېر زیاته کرایه راځي. نسبت د ایران نه دوی وعده وکړه چې په هفته کې درې سوه او بیا د ورځې حتی دوه سوه کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی وعده وکړه چې مونږ به دا حتماً حلو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت سره وویل چې مونږ تصمیم لرو، مونږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زمونږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغېزه کړې ده. مونږ بېرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی علي کوزه، اداره ته ووایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې کړي، خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري
کړي؟ حقیقت دی چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت یې نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټول هواري، د دوی رئیس جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګر یو وعده هم ترسره نه شوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. د سیاسي روابط یې سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او په سیاسي روابطو کې یو څه مشکلات دي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ. افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا علت دی چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس په چابهار بندر عباس او د حقیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډیره زیاته پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان علي کوزي خوشبین دی چې پاکستان به شاید اصل افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوحید د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکي دفاع وزارت ته کاندید کسته باید ولسی جرګه د باور رایې ورکړي. حسیب له خوست لیکي دفاع وزارت ته مناسب کس انتخاب شوی دی. ولی محمد د غزنی له زنه خان لیکلي دي ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رایې ورکړي چې د ملت غم ورسره وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي له ولسی جرګې غواړم چې هغه کاندید وزیرانو ته رایې ورکړي چې د هیواد رښتینی خادمان وي، رشوت خور او جنګسالاران نه وي. خیرالله افغان لکندهار لیکلی دی. ولسی جرګه باید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص پر اساس رای ورکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي، ولسی جرګه باید نن د خلکو ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي او کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار سیمې څخه لیکي، له ولسی جرګې هیله کوو چې کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او د ولس ستونزو ته توجه وکړي. عبدالله د تخار له خواجهغار څخه لیکلی دی، پر خواجهغار ولسوالي طالبانو بریدونه زیات کړي دي، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. دفتانی بیا لیکلی دی، ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته رای ور نه کړي چې وړتیا نه لري. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی، د کندهار په پوهنتون کې د یو محصل د نیولو په خاطر مظاهره ده. ازادي راډیو د خبریال راوستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خاور.
تمه ده چې د افغانستان ولسي جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. همدارنګه ولسي جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. وسلوالو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې وشوه، د پاکستاني رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پوښتو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان لوی درستیز په داسې ورځ د پاکستان له لوی درستیز سره د دوه اړخیزو همکاریو پر مسلې وشخېده چې په بلوچستان کې پاکستاني پوځیانو فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د افغانستان سرحد ته نږدې د افغان مهاجرو د روغانی په نوم کمپ کې یو لاډن موټر چې 1200 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکې وونیو. د پاکستان د سرحدي ځواکونو ویان منظور احمد وویل چې د دې پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولي دي، خو ده د کومې ډلې یا هیواد نوم وانخیست چې په دې پیښه کې د لاس ولري. د سرحدي ځواکونو ویاند وویل چې له نیول شویو کسانو تحقیقات روان دي. د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسیږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په دسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې بوشل چې اکثر یې زده کوونکي وو. د همدې پېښې په تړاو بیا افغانستان 15 مشکوک کسان ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې چې سوي دي او افغان حکومت د فبروري په میاشت کې شپږتنه د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ورکړل شي. په پاکستان کې تمکین شو. په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو یا سلمانیانو دوکانونو ته خبرداری ورکړی دی چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله ماخوستن تر اتو بجو مخکې وتړي. خیاطان او نایان وایي چې دوی اوس هر شیبه د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي. په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حملې شوې دي چې کارکوونکي یې د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمی حملې وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسؤلیت یې د خپلواکې غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسني حکومت له راتګ سره دغه حملې تم سوې، خو د اپریل پورې 12مه په تربت کې د شلو مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسېدونکي خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداری ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل سي. کوټه جنا سړک ته چیرمه د سټی ټیلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سوې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي، نو که دوکانونه پراتو بجو وتړي کاروبار به یې په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطره په ویره کې وي، خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي، ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو، بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي، حمله به راباندې وکړي، لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خرابو امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي، خو هغوی کوټې ته نه راځي. له محمد کلیم مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي، په ویره ویره یې ځواب راکړ. هو ولاړل، نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه سول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي. ګوره چې مخ ته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویاره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نه شي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو، د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په 2 بجو وتړو، خو موږ یې په 9:30 بجو لا بند کړو، لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به شوي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې 8 کارګر پکې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له تېرو 50 کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه و، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی، ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نه سي کولی. زموږ ګراکان خو له 8 بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په 8 بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر 12:01 بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومت غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر 9 بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې 2 تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تیر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې 4 تنه ووژل شول، چې مسؤلیت یې د بلوڅو یوه خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له 2 د سهار تر 2 پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکي 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د عراق په اړه یو راپور راخلو. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم تهم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره تری تم شو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګېرل کېږي چې الدوري په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړوونکی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالباً د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل سوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوری ته د پشه پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوری او د هغه نه تن ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیا ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوری او د هغه ساتونکي پکې وو، او درې تنه چې انتحاري حملو ته یې تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوری د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوری به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور به د الدوری په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي این اې معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوری عکسونه پورته کړي وو. الدوری په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوری وژل سوی. الدوری د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالۍ په هیله د دې پدې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کښتونو په اړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندو یو ډول توا پشل سوی چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامنځته شوي دي. نمو ځنډوم، راځي په ګټه وورو.
زه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ خبره کوم. دغه دواوی دی پاشیا دا اوس مشهور و، دا خلک په پوهېږي دغه د مریضۍ ورسره زیاتې سولې. د کوشنیان د ماشومان ډاکټر ته ورولې، هغه وایي وایي دا دغه دغه څه دی توا اوسه دی، او دغه کښتونو واسه سر درخت یې تاوان وکړي، غنم دغه مرضونه وکړله.
السلام علیکم، زه حاجی لال محمد د فراد ولایت بالابلوک ولسوالۍ د پیو د کلي ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اواد لارې په مور باندې دغه اجتماعي سان چې پاشلی دي، وزموږ انسانانو ته او حیوانانو ته او ټولو کشاورزوی ته ډېر تاوان رسولی دی. مور د دولت څخه دغه خواهش کوو او د رادو ازادي د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کړي، او دغه تاریخ خود به خود خپل ورکیږي.
زرد لکیم د فراه ولایت بالا بلوک ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ شکایت دا دی د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې ټایرو سم پاشلی دي، یو وار دي، دوه وار دي، درې وار دي، بالا دی خاص وره تمن میږي. زموږ ټول کښتونه د بینه څخه وړي دي، کمو غنم دي، کمو سردرخت دي، کمو باغونه دي، ټول راته کې باکړه. حتی چې زموږ حیوانان وایو پسونه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالو ته ورکوو چې ویخري مالونه یې ټوله واخېستله، مړې یې کړه، راڅخه ګرګ یې کړه، پوتکې رژېدلی دي، بالا بس چې مریضي ور پیدا کړي. کوچنیانو په سرو کې مو سپېس پې ټوپونه پیدا شوي دي چې خارښت کوي، او مریضان دي چې ډاکټر ته وړو په عذابې خواران، هغه یې په علت نه پوهېږي چې دوا ورکوي، وایي دا شکېږي نه پیدا نه کوي، ډاکتران یې هم په علت باندې نه پوهېږي. نو موږ دا شربغانې سره دا خوښ دي چې هغه دا تر یې چې موږ یې تاسو مورې لار کې د دې لپاره موږ سر کې چې موږ تی باکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پاشل دي، ډېر کوچنیان او ډېر خلک دا تبو عملو وو عملونه دا کوچنیانو کېږي، او د پروټان باندې دا خلک ته کونه دي، تر کوچنیانو باندې دا دانې هم راکېږي. دا زما پیغام دی چې دا ورسیو اشرفانی ته.
زه د کریم د فرال ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ سمې خبره کوم. ما هغه پیغام دی د ازادۍ راډیو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي. دا زموږ په منطقه کې سمونه پاشل شوي دي، ډېر د زموږ حاصلاتو کې تاوانونه رسوي. دوی خو د تریاکو په اصطلاح پاشلي چې مانا تریاکو ته به تاوان وکړي. موږ بالکل خوشحاله یو چې زموږ تریاکونه خراب وو. دولت یو کار بل راسره وکړي چې زموږ باندې راته جوړ کړي. موږ خپل دولت سره قرارداد او امضا وو، مانا موږ دغه خپل دغه ورسره منو چې موږ تریاک نه کړو. ودا خو ظلم چې دوی مشترک وي وروره مانه دوی په تریاکو باندې سم وپاشي پر دغه نورو دغه باندې ډېر تاثیر کړی لکه پر وښو لکه پر غنمو که پر نورو سردرخ باندې دا خو زموږ انسانانو زموږ دغه حیوانانو ته ډېر زیات سخت تاوان رسولی دی که چېرې موږ دغه دولت دغه چې زموږ غور ونه کړي او زموږ غږ وانه وري موږ به خپل د ځانه سره خود به خوده خودکوشي وکړو یعنی داسې ټینګ څهینه دې دوی وزرته ومښلي موږ یو نفر پر دې برابر نه یو ولاړ ګرانو وروڼو دغه زما پیغام پرېږدوئ دغه څهینه دې زرته ومښلي د بالابلوک د ولسوارو یو د ګرانې د کلي یو یو نفر نه یو په سلهاو نفر یو څو واره مو نیت کړی چې مظاهره وکړو پر دغه سړک باندې ودرېږو موږ بیا مو هم زړه ټینګ کړی که چېرې دغه سمونه بند نه شي انکام لري چې خودکوشي وکړو یا به ځان ووژنو یا به د دولت سره خرابي رسوو یا به یو دغه رسوو وسلام ډېر په احترام
زدار وزدان د جراوت څخه خبره کوم او د لکه د میوند چې دوايي پر پښه کېږي د موږ په وزدان د جراوت پر لسوالي مارش په دوايي پښه کېږي څه څه ما دا ګیله ده چې د موږ پیغام د سر خبروي لانه ته څنګه له زور زور واکان اند ولان چې موږ نو بار چاته دغه وکړو چې څنګه خبروي
دوستانو شکایتونه او ګیلې مو منم خو دا هم باید ویم چې موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې تاسو پیغامونه خبره کو کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو له کبله تاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي او پوهېدلې ګران وي نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتې وي خو دا د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بیلګې په توګه په فرا ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او ستاسو دغه ستونزې مې ورسره یادې کړې دا د جزئیات تاسو سره شریکوم فطرت صاحب که تاسو لطفا راته ووایاست لکه چې تاسو هم خبر یاست ځینې داسې اوریدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلي دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کښتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کښتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي مرضې یې پیدا کړي آیا واقعا تاسو هم دغه ډول پیښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی
بل لکه څنګه چې تاسو اورېدونکي هم شاید دغه اوغزه تقریبا له درو میاشتو په دې خوا په فراه ولایت کښې پېچل شوی وو همداسې هم اوس ځینې نښې نشانې هم پیدا شوي دي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې هم په دې هکله موږ په راډیو کښې راپورونه درلودل چې د فراه په بکوا بلابلوک او پرشروز ولسوالیو کښې لومړی خلکو وویل چې هلته دوی پر د کوکنارو پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي د دوی په وینا چې هغه د کوکنار د له منځه وړلو لپاره وه دی وایي دا چې سپینه پخه غوندې مواد یې دغه خرابوي او چې هغه پر کښتو اغېزه کړې وه د غنمو او په نورو باغو باندې هلته بده اغېزه کړې وه د هغه وروسته اوس په وروستۍ ورځو کښې لکه پرون د تېره ورځ ما هم په خپله ځینې ناروغان ولیدل د فراه په ولایتي روغتون کښې همداشان خلکو هم اړیکې نیولې ما کابو شل نفر پېنځلس نفر لیدلي دي چې عملن یې د فراه ښار ته د ملنې لپاره راوړي د دوی پر پوستکو واقعا یو ډول ناروغي پیدا شوې ده چې دوی خلک وایي البته چې دغه ناروغي د هغه وخت سره پیدا شوي چې دغه مواد پاشل شوي دي موږ دلته ډېره هڅه وکړه د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې مو وکړې هلته دغه مریضان په خپله ما روغتون ته یوړل هلته ډاکترانو ته هم وشول ډاکتران وایي چې دغه د پوستکو یو ډول ناروغي ده خو دوی وایي دا یو انساني ناروغي ده او ډېر ژر هم سرایت کوي که مخنیوی ونیسي
یعنی هغوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دواو څخه چې دغه پاشل سوي دي د دې دوا څخه دغه ناروغي رامنځته سوې ده که یا کوم بل شي څخه دوی دلیل څه وایي ډاکتران
دا نه روغتیا په خپله ریاست چارواکو رئیس نورو مسؤلین خو دا خبره راکړي چې دا دوا یې خو ځینو ډاکترانو بیا دا خبره تایید کړه چې ګمان کېږي ځینې د حساسیتونه یې ځینې د پوستکې حساسیتونه پیدا شي ځینو دواګانو له امله د دوی په وینا چې په فراه ولایت کښې هلته په افغانستان کښې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نه شته چې دا تشخیص کړي او دا وڅېړي چې آیا دغه د دوا له امله وه که نور عوامل هم پکښې دخیل دي خو لومړۍ څېړنې چې دوی هم موږ ته هم ویلي دي هغه داسې ښیي چې دغه په خپله یو ډول مرض دی چې د پوستکې مرض یو ډېر ساري دی یعنې په بلابلو کښې اوس دوی وایي چې په هرې کورنۍ کښې څه نفره ناروغه شوي دي ارکان چې ډاکترانو صحیح ده چې دا ساري دی او که دغه مریض ژر ډاکتر ته ونه شي یا همداشان هغه ټپونه یې پاک ونه کړل چې ټول بدن یې نیسي او هغه بیا
بلې ما غوښتله چې همدغه مسله ستاسو سره یاده کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه وي تر اوسه پورې مړه شوي د همدې ناروغۍ له کبله
تر اوسه پورې خو موږ ته چا وانه دي را کړی چې څوک مړه شوي د دې ناروغۍ له امله ولې لکه څنګه چې ما همدلته ځینې کسان راغلي وه ټپونه مې ولیدل واقعا چې د اندېښنې وړ وه ډېر ژور ژور ټپونه وه دس لکه پوسټ دی خلک چې شانته هم لکه سوجیدل چې دا سماده میږي په دې اکل ما د ترهنی ریاست سره همدا شان د سفر ولایت کې د مخالفه تو سره باندې دې راته سره هم خبرې کړې هغه هم دا څه ته ایله کړې دا ناروغي او همدا شان راپتون چې په کوکنارو په غنمو په نورو تړونو کې پیدا شوي چې هغه دې دغه دواګانو له امله یا دلته دوا پاشل شوي هغه دې دا څه مني دوا پاشل شوي نو بیا هم دغه اندېښنه زما خپله د خلکو پر ځای ده او موږ د څو وار وارې هم د چارواکو سره خبرې کړې دي د پام وړ چې تر اوسه لکه تر اوسه چې لیدل کېږي کوم خاصې پاملرنه او توجه دې کار ته نه ده شوې.
بله یوه بله پوښتنه چې آیا تاسو په خپله دغه کروندې لیدلې دي ځکه دوی په خپله اورېدونکي دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه یې غنم او جوارې او هر څه چې کرلې دي هغه نورو حاصلاتو هم دغسې زیان لیدلې دی آیا تاسو دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپله وقن دغسې څه شته؟
بله د ځینې ځای ته تللی یم خپله کروندې مې لیدلې دي د دې کروندې دوی دا کوي چې دا مخکې پاشل شوي ما هېڅ خبرتنه نه وکړه چې څه تاسو کوم ورته ځینې عکسونه یادول دی خو په دغه وخت کښې چې موږ ورته کتنه وکړه واقعا د دې کروندې ژېړې غوندې شوي دي یا داسې ژېړ رنګونه ژېړ شوي دي د غنم هم همداشان نور بوټي کوکنار هم داسې ګمان کېږي چې یو آفات وي لکه یو آفات غوندې چې په
مرض یوازې په یوه سیمه کې دی یعنې ډېری اورېدونکي د بالا بلوک څخه زنګ وي آیا په دغه یوه سیمه کې دی که نور په نورو ځایو نورو ولسوالیو کې هم شته
دا په بلابلوک کښې ډېر دی په بلابلوک کښې تر نورو ځای ډېر دی خو دا په بکوا ولسوالۍ کښې هم شته او په پرشرود کښې هم شته خو د ډېرې سیمې چې هلته دغه آفات نیولي دي هغه په بلابلوک کښې دی او دغه پوستکي ناروغي هم تر ډېره په بلابلوک کښې پیدا شوې ده. اوس
دوستانو په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او اوس به هم د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال ابراهیم اظهر هغه مرکه هم در واورم چې په دې اړه مې ورسره کړې ده او ستاسو شکایتونه مې ورسولې دي.
سمپاشي یا کوم دوا هلته څوک استعمال کړې ده د پاره دې چې همدا اوس مونږ ټیمونه هلته بوخت دي دا مغه یا اړونه د کوکنار هلته ټیمونه مونږ ټیمونه په قندهار په هلمند نیمروز زابل اروزګان ننګرهار لغمان او کونړ کښې دوی مصروف دي هلته هره ورځ موږ ته دوی رپورټ ورکړي د اردوکیشن طرته ده د مغه یارزي کوکنار طرته ده خاص رپورټ دا اول وار دی چې موږ اورو تاسو رادیو څخه اورو چې خلک دا شکایتونه لري چې هلته سمپاشي یا د خلک دوا پاشلې ده موږ کوم راپور کوم دغه نه لرو دا موږ پوښتنه کوو چې دا کوم ادارې ده استعمال کړې ده او آیا دا حقیقت دی.
بله اظهر صاحب لږ څنګه چې زموږ خپله خبریالان په سیمه کې دي د هغوی سره هم موږ خبرې وکړې د هغوی دغسې پېښې لیدلې دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د څه شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کښې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې داسې اثار علایم یې پیدا کړي چې هغه دوا ته ورته دي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
موږ ته خو تر اوسه کوم نمونه یا سمپل موږ ته رسېدلی نه دی که چېرې څوک ادعا کوي چې دوی سره دا کوم کار شوی ده یعنې دوا پاشي شوې ده یا کوم اسپرې هلته څوک استعمال کړې ده کېدای شي دوی رسما د عمومي نمایندګي یا ریاستونه چې په ولایت هلمند او کندهار دي دوی به واخلي خپل شکایتونه هلته به وکړي یا دفتر والي ته به واخلي هلته دا شکایتونه به وکړي د پاره دې که چېرې موږ کوم ثبوت د هغه په حساب ونه لرو هسې خو مشکل ده چې موږ ومنو چې څوک هلته دا اسپرې یا کوم دوا پاشلې ده د پاره دې دا نیت ده خو زه چې پوهېږم هر کال کوم وخت چې دا کمپاني د اړولو د طبیعت د اړولو په ارتباط چې ځي هلته په ساحاتو کښې بیا دا اوازې او دغه خپروي دوی دښمنان د حکومت افغانستان او خصوصا دا مافیایي مواد مخدر ډېر دوی فعال دي هلته
بله از حسب تاسی نو د کوکنارو د لمنځولو لپاره معمولا لکمو طریقو څخه کار اخلي چې دغه کښتونه خراب کړي نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې
نوم طریقه روش دا ده چې کوم ځایونه چې هموار دي لکه هلمند او کندهار یا فراه او نیمروز هغه ځایونه چې هموار دي موږ د تراکتر او د ای ټي وي چې یو رقم متشکل غوندې دي چې څلور تعلیم ولري او دوی کولی شي ډېر په سرعت یو مځکه د تریاکو مات کړي نو تراکترونه او فقط مادې موږ تراکترونه او دا ای ټي وي دا متشکل چې ما وویل فقط دې فقط دوا طریقې دي چې موږ د ترکتور د کوفنارو الاولو انټرنټ موږ استفاده کوو نور کوم طریقې مشترکه استعمال کړم نه ده
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو مشتل هڅه کوي تاسو شکایتونه او ستونزې تر مسولینو ورسو او جواب تاسو سره شریک کو په دې هیله چې دغه او نور ستونزې ما ورسي نور پیغامونه ته هم سترګې پلارم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سہر دے کما دے سامان تا سلام دے تو ہر جڑ کے دے مقام دے تو گدوں کے ڈے خاوے تو ساتوں کے ڈے خاوے نہ دے خوب نہ دے آرام دے
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز